السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم له افغانستان سره د لاسنیوي پروګرامونه پیل کړي دي. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن روغتون کې بستر شوی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ایز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولي سیدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېدو بې ثباتی ډیره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډله ایز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنۍ چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت تړون د غړیو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بیلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چې شمیرې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي، یوه اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو د چهارشنبه په ورځ ویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22مه او 23مه نیټه ترسره شي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه به بیا د افغانستان مزار شریف ښار ته یوړل شي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. د ترمز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي چې دوی د ریل ګاډي 4 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمز بندر ترمنځ په 2014 کال کې د ریل ګاډي تګ راتګ پیل شوی. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شوې دي. د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک آلستر د سخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نامتو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د حقوق کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوی نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
زریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماریا کرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، خوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید سخاروف جایزې ته د کاندیدو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د سخاروف د جایزې ګټون کې چې 50,000 یورو به دا جایزه ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکی یو موسسه وای په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسه رئیس جیمز کوان بریتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدی چې دا به لوی ادعا وي چې په لاسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډېر شمېر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په روسیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ایښي دي. د هیلو موسسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد پخوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی. تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروئین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور یې د تاجکستان اتباع دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن وای په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده. دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز رسپانې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. دیش باړن د اروپایي پولیسو په ماموریت کې کار کاوه. او د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایرون په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی چې د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات هم کړی دی او په خوایې د زړه له درده رنځ وړی دی. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل، تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د آزادی رادیو مجلې پروګرام او ری چې تر ډیره ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. خلنده خبری برخه کې به دا وری چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنری ویان چې دا مهال په کابل کې د ملګری ملت وای چې ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې د جمی تر رسیدو مخکې د افغانانو لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي، د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتک سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویاندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د پنړیوالې ټولنې شغ وکړ
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان کې رہی نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالی و، اوس ژمر روان ده. دلته پشپې چې درجه حرارت میره دا اغا لکه صفر تتلای هم شي او په مخ کې ډیر زیات ستونزې به افغانان لري. خواست بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیه د کمیسون مشري اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپای اتحادیه پر مخکنی اعلان شوی مرسته سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورینده نه پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پرې نشتی چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار ماسکا افغانانو سره ستا موج پات سوی او افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هوادو کې چلتا افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتونو پر اساس 3 میلیون افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د هغو لمنځه یوازې ولکه پروان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینې نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې دوی د دولتي کارکونکو چې شاوخوا 4-5 لکه کېږي د ماشونو په ورکولو لګیا دي او دوی هڅه کوي چې تر راتلونکو څو اونۍ پورې د دولتي کارکونکو ماشونه ورکړي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه کنټرول سي. بل ورته د جمیل را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او سوانتو کې د بایو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. د ښار یو شمېر اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې دالته د لومړنۍ خوراکي توکو او د غراز غیر خوراکي توکو به په داس حال کې لوړی شوی چې په کابل ښار او نورو لوی ښارونو کې بیکاری هم اوج ته رسیدلی. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ماهر وای.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچ او رست تر بل لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی. په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګانو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا یې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خواته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار سي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بجې وړه په 2018 تر 2024 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خوا یو دوامنۍ پی په 12 روپۍ وو اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2024. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو په هیګو چې ژمی را روان دی او همدارنګه غاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوی دي. نو موږ د مسولان نه مختنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکار دی د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوښ تر رسیدلی دي او سربل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګویو قیمت، زغال قیمت اوس جمعه مخبره رسیدو دی. غاز هم داسې بخیل وړ شوی دی چې 15 بیا 30 تخته دی یو کیلو غاز. تیل هم داسې ونیسه نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربارو یو مصرفیت بو خو اوس د کاروبار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیې له $80 لوړ سوې ده.
اتکدم مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټوله کی د خوراکي توکو ستونزه داده چې کله مړ لړنیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راواردول به یې ټیټوي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغه توکو به یې په هر ټون کې لا اویا تر $100 لوړې سوي دي.
ازم جای کې نه تجارا خرید میکنن نرخ بلند شوه و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د